السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه او ریډیو ترابولم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي او ری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي تر اوسه د څه باندې 1300 محلونو رای تفتیش شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سره مفتش یو ځل بیا په افغانستان کې د مرستو د ځای کېدو خبره رابرسېره کړې ده. نور مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اورئ، خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سبا د 1300 مشکوکو رایو د صندوقونو تفتیش بشپړ سوی دی. د لوګر ولایت امنیتي چارواکو په یو جامع جماعت کې د مرګونې پیښې مخه نیولې ده او د اسرائیلو له تازه بریدونو سره په غزې کې د فلسطیني وګړو د قربانیانو شمیر تر 800 واوښت. د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر انتخاباتو د مشکوکو رایو د تفتیش او باطلېدو چارو د چټکتیا په هدف یې کاري ټیمونه ډېر کړي دي. دغه کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نن 130 ټیمونو کار کړی او زیاتوي چې سبا ته به د دغو ټیمونو شمیر 200 ته ورسېږي. ښاغلی نور دغه راز وویل چې تر اوسه د رایو 80% صندوقونه مرکز ته رسېدلي دي. هغه زیاته کړه
البته روز پنجشنبه ټیمها بیشتر شد. ما در هر شفت 80 تیم در نظر گرفتیم. در دو شفت که در حدود 160 تیم میشه که عملا روند تفتیش پیش میبره و امیدوار هستیم که در دو یا سه روز آینده هم این تیم ها تعدادشان به 100 برسه که در هر شفت 100 تیم ها باید استخدام کنیم که در حقیقت روز 200 تیم میشه که روند پیش خواهد بود.
وړاندې ټاکل شوی و د رایو د تفتیش پروسه لا پایله په درې اونیو کې پای ته ورسېږي، خو اوس کمیسیون وایي په کارونو کې د کاندیدانو ترمنځ د نظر اختلافونه له کبله ځنډ راغلی و. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د رایو د تفتیش پروسه به تر راتلونکو څلورو اونیو پورې بشپړه سي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکو په یو جامع جماعت کې د مرګونې پیښه مخه نیولې ده. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش نن ازادي راډیو ته ویلي د پل علم اړوند د کولنګار په جامع جماعت کې محراب ته نږدې په یو جاینماز کې یو قوي ماین ایښودل سوی و چې د مخفي راپورونو پر اساس پولیس سیمې ته ورسېدل او شانډه کړ. دا پیښه داس مهال سوی چې ټاکل سوی و څو ساعتونو وروسته زرګونه کسان د جمعې د لمانځه لپاره دغه جماعت ته ولاړ سي. تېر کال هم په کوچني اختر کې د لوګر په مرکز کې په هغه جامع جماعت کې 14 وسو چې دغه ولایت والی په ګډون سلګونه کسان د اختر لمانځه لپاره راټول سوي وو او والی ارسلا جمال پکشي ووژل سو. له غور څخه راپور نه وایي وسلوالو کسانو تیر شپه د دغه ولایت په فیروزګو کې پر یو شمېر مسافرو برید کړی، څوارلس تنه یې وژلی دي. د غور امنیه قمندان جنرال محمد فهیم قائم ازادي راډیو ته د خبر منلې او وایي په وژل سوو کې یوولس نارینه او درې ښځې وې چې یو یې د غور د والي سلاکار و. چارواکي وایي برید پر دوو مسافر وړونکو موټرو سوی چې یو یې د غور له مرکز څخه کابل ته او بل د لال او سرجنګل ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته روان و. دغه مسافر د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو و. جنرال قائم وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. برید کوونکي وسلوال طالبان بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر غزې ترانګې د اسرائیلو د حملو د غندلو لپاره نن جمعه د کابل ښار په ځینو سیمو کې خلکو مظاهره کړې. مظاهره چیان له نړیوالو غواړي چې پر غزې ترانګې د اسرائیلو د حملو چې ملکیان پکې وژل کیږي مخنیوي وسي. احمد شاه د دغو مظاهرو یو ګډون کوونکی دی.
نړیوال ټولنه نو مغدا ده سیدا قتل او قتال زنن په غزه کې دوی ویني. آیا دا د غزې مسلمانانو شهیدان دا هیڅ بشر دي؟ دا بشر نه دي. دوی باید حق پورته کړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د فلسطینیانو د وژل کېدو له امله خلکو مظاهره کړې وه. او فلسطین غواړي په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. دا خبره په پاکستان کې د فلسطین سفیر ولید ابو علي له ولسمشر کرزي سره د لیدو پر مهال وکړه. له ولسمشر مانی څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزي له ولید ابو علي سره تیر شپه وکتل او د غزې د خلکو د وژنې په اړه خپل همدردي وښودله. اعلامیه زیاتوي چې ولید ابو علي د فلسطین د ولسمشر محمود عباس په استازیتوب له ولسمشر کرزي څخه د خواخوږۍ د غزې له اوسېدونکو سره د افغانستان د مالي مرستې په اړه مننه وکړه. نوموړي ویلي چې دا مرسته د فلسطین خلکو ته ځانګړی ارزښت لري. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د اسرائیلو له تازه بریدونو سره په غزه کې د فلسطیني وګړو د قربانیانو شمیر تر 800 واوښت. د فلسطین د بیړنیو چارو د ادارې ویان اشرف القدره ویلي د غزه په جنوب کې پر یوه کور د هوایي برید په نتیجه کې دوی ځوان ښځې وژل شوې دي. دا پیښه نن په دایر البلا کې شوې ده. اسرائیلو له غزه څخه د راکټي بریدونو د بندېدو په هدف خپل اتلس ورځنی کمپاین ته زور ورکړی دی. د غرض په بل جنوبي ښار خان یونس کې د دوو ټپیانو په مړه کېدو سره په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 804 تنو ته ورسېد. په همدې حال کې اسرائیلي سرتیرو درې اعتراض کوونکي فلسطینیان په ډزو وژلي او سل تنه نورې داسې مهال ټپیان کړي چې هغوی په غزه کې د اسرائیلي حملو په وړاندې د اعتراض په توګه راوتلي وو. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د غزې په شمال کې د ملګرو ملتونو پر هغه ښوونځي د اسرائیلي ټانکونو برید وغندې چې په نتیجه کې 15 کسه ووژل شو او یو شمېر نور ټپیان شو. سلګونه فلسطینیانو له جګړو څخه دغه ښوونځي ته د خوندیتوب لپاره پناه وړې وه. داسې ښکاري چې واشنگټن پوسټ ته یو خبریال په ګډون درې امریکایان په ایران کې نیول شوي. دغه ورځپاڼې پرون ویلي وو چې دوه نور امریکایان چې تر اوسه یې هویت نه دی معلوم د فریلانس فوټو ژورنالستانو په توګه کار کوه. د دغه ورځپاڼې یو بهرني ایډیټر په یو اعلامیه کې ویلي چې داسې کره راپورونه ورسېدلي چې د واشنگټن پوسټ خبریال جاسون رضایان او د هغه میرمن یاګانه صالحي د سې شنبې پر ورځ په تهران کې نیول شوي دي. ورځپاڼې لیکي 18 کلن رضایان دواړه هم امریکایي هم ایرانی طبیعت ترلود. د دمیرمن یو ایرانی وګړی دا د امریکا د دایمي طبیعت لپاره غوښتنه کړې وه. نو موړي یو ورځپاڼې ته چې مرکز یې په عربي متحده اماراتو کې دی کار کوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هرف ویلي چې د دې راپور خبره وه خو د پټو ملحوظاتو له کبله نور جزئیات نشي ورکولی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي شای په مالی کې د الجیریا د الوتکې د لوېدو سبب خراب هوا وي. نوموړي ویلي تر اوسه نور احتمالونه نه دي څرګند شوي خو د هوا حالات تر ټولو قوي احتمال ګڼل کېږي. فرانسې نن ویلي چې دوی د دغه الوتکې د لوېدو په سیمه کې د الوتکې د ټوټو د ساتنې لپاره یو پوځي واحد هلته لېږل دي. په دې الوتکه کې له 110 مسافرو څخه 150 فرانسوي وګړي وو چې په مالی کې اوسېدل. د هوایي ټرافیک کنټرولونکو پرون وروسته لاغه اړیکه له لاسه ورکړې چې پیلوټ د سخت طوفان راپور ورکړ. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند لخوا په ویلا مې کې راغلي چې له ماتېدو سره سره د الوتکه پر مځکه په ښکاره ډول پیژندل کېږي. په ویلا مې کې راغلي چې یو فرانسوي پوځي واحد سیمې ته لېږل شوی چې سیمه خوندي کړي او لومړني معلومات ترلاسه کړي. د قرغیزستان په خوانی ولسمشر قورمنبیک باقیوف د په غیاب کې په عمر باندې محکوم شو. پر دې تور دی چې په 2018 کال کې د هغو مظاهرچیانو په وژلو کې لاس لري چې په نتیجه کې د لواک لري سو. د بشکیک پوځي محکمې د غرض د باقیوف ورور جانش باقیوف چې د ولسمشری د ساتونکو مشر وو او د دغه واد په خوانی صدر اعظم دانیار اوسینوف هم نن په غیاب کې په عمر باندې محکوم کړل. په دې قضیه کې شامل نور 15 کسان چې د باقیوف خپلوان هم پکې دي له شپږو تر 15 کلونو پورې په باندې محکوم شوی دی. پر دغو کسانو تور دی چې یا یې په خپله ډزې کړې او یا یې په بشکیک کې پر حکومت ضد مظاهرچیانو د ډزو امر کړی دی. په هغو پیښو کې نږدې سل تنه ووژل شو او شاوخوا 400 نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. افغانستان لپاره د افغانستان بیا رغونه لپاره د امریکا د حکومت سره مفتش یو ځل بیا په افغانستان کې د مرستو د ځای کېدو خبره رابرسره کړې ده. پروانه خبرونه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي تر اوسه د څبان 1300 محلونو رای تفتیش شوی دی.
په مجموع کې د ابتدا څخه چې د غلړې پیل شوی ده تر اوسه پورې تقریبا شاوخوا 1300 یو شپته صندوقونه تفتیش او پلټل شوی دی.
د دفاع وزارت له نظامی تعلیمي مرکز څخه د پنځشنبه پورې سباندې زرتنه عسكر او بریدملان فارغ شول.
افغانستان لپاره خدمت کو. افغانستان لپاره خدمت کو.
د کونړ چارواکي وی دغلته د دولت د وسوالو مخالفانو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو بریدونه مؤثر دي. پروانه خبرونه کې د فلسطین پر غزې تراړه د ملکیانو د اسرائیل د حمله په اعتراض کې په کابل کې د نننۍ مظاهره حال هم درکو. د نور ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې ساينس او ټکنالوژي او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش یو ځل بیا په افغانستان کې د مرستو د ځای کېدو خبره رابرسیره کړې ده. جان سوپ کو چې ادارې د امریکا د حکومت د مرستو پر پروژو څارنه کوي وایي غیر ضروري پروژو د افغانستان لپاره د امریکا لسګونه میلیارد ډالر مرسته بې ګټې کړې ده. د همدار زیاتونه کوي چې په دې پروژو کې د لومړیتوبونو په اړه له افغانانو څخه پوښتنه نه ده شوې. د احمد تکل په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
جان سوپ کو په داسې یو هیواد کې چې سمندر ته لاره نه لري د چټکو کښتیو او داسې الوتکو پیرل چې په هوایي ډګرونو کې زنګ وهلي او په داسې حال کې چې افغانان غنمینه ډوډۍ نشي موندلی د سویابین د کروندو ترویج په هغو مواردو کې یادوي چې په افغانستان کې د بیارغونې لپاره د امریکا څخه باندې 103 میلیارد ډالر مرستې بې اغېزې کړې دي. په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش او د د مفتشانو 200 کسیزه ډله هڅه کوي هغه مرستې چې امریکا یې له افغانستان سره کوي له ځای کېدو وژغوري او همدارس په دې برخه کې د فساد پر قضیو رڼا اچوي. خغلی سوپ کول فرانس پرس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي ل 2001 کال رئیس دروان کال تر پایه له افغانستان سره د مالی مرستو کچه له هغې اندازې اوړي چې امریکا د مارشل پلان په نوم د پروګرام په ترڅ کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د اقتصادي بیارغونې لپاره ولګولې. د اقتصادي چارو کارپو د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسول ازرخش حافظي په دې نظر دی چې د څه باندې 100 میلیارد ډالر مرستو موثریت په سلو کې لاسو تر 1500 زیات نه دی. ښاغلی حافظي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې عوامل روښانه کړل.
د افغانستان اقتصادي واقعیتونه په پام کې نیول شوي نه وو او دغه معلومېدل چې دوی په هغه باندې هیڅ پوه نه دي. الالاکثر دوی هغه پروژې دلته په واسطه پلی کړي دي چې په دا جنوبي امریکا کې په ګواتیمالا کې تدبیر شوي وو. په کټ مټه هغه شی دلته هغه کول حال دا چې دلته شرایط پر کوي اوبه آب هوا غوښتنې اقتصادي واقعیتونه ټولنیز واقعیتونه او تاریخي واقعیتونه سره فرق لري. د ټولو څخه مهمه خبره دغه وه چې دلته داسې یو حکومت چې ملي وړاندیزونه ولري هم موجود نه و.
سوپکو فرانس پرستویلی ډېرې پیسې پر سامور لارو هم لګیدلې خو ډېرې نورې چې اندازې خای میلیارډونو ډالرو ته ورسیږي هسه ځای شوې دي. نو موري وای امریکا په مرستو داسې خوونځي او بخې د امریکا په مرستو داسې خوونځي چې ډېر ژر ویجاړ شوی داسې کلینیکونه چې ډاکټر نه لري او داسې سړکونه چې سم دستي وران شوی رغول شوې دي. د زیاتوي چې خورا ډېرې پیسې په ډېرې چټکۍ سره او په ډېر کوچني هیواد کې لګیدلې. امریکایي سرمفتش وایي د مرستو د پروژو په اړه له افغانانو څخه پوښتنه نه ده شوې او امریکایي چارواکو تل داسې فکر کړی چې د افغانانو پر اړتیاو دوی تر افغانانو ښه پوهیږي. جان سوپ کوي موږ ډېرې ښې نظرې درلودې خو هیڅکله موږ له افغانانو سره د هغو په اړه خبرې ونه کړې. دای د سویابین د تر او بخې دای د سویابین د کرنې ترویج د مثال په توګه یادوي او وای افغانان د بوټۍ نه کری نه خوخیږي نه خوري او نه د خرڅلاو بازار لري. خو افغان کارپو ازرخ شافزي وای چې حتی هغه پروژې چې د افغانانو نظر هم پکې اخیستل شوی د فساد لکبل بریالي نه وي.
متاسفانه په برخه کې افغانستان پښتنه شوې دي دوی هم نه دي توانېدلې چې دغه دقیق مشخص لکه چې په المان کې وشو فصل دوهم نړیوال جګړه او په جاپان کې وشو دغه سي دقیق نظر چې د اقتصادي وجه لپاره ضروري وي د افغانانو لخوا د حکومت لخوا او په عین زمان د انجوګر لخوا هم نه دي ورکل شوي. دلته ډېر فاسد کړی د خارجان افغان کړی سره یو ځین شول د پیسو د استعلال لپاره او چور لپاره ورودنګل.
په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د چارو سر مفتش جان سوپ کو همداراز ویره لري چې د 2018 کال په پای کې چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي نو د امریکا پر مرستو په څارنه کې به نور کموالی هم راشي او دا په افغانستان کې او دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن وایي له افغانستان سره مرستو ته به دوام ورکړي. جان سوپ کو وویل د دې مقصد پر افغانانو د امریکا د مرستو بندول نه دي خو د هغو شپږ یا 8 میلیارد ډالر کلنیو مرستو د لګښت د څرنګوالي په اړه چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان لپاره په پام کې دي اندېښنه څرګنده کړه.
د احمد تکل په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش یو ځل بیا په افغانستان کې د مرستو د ځای کېدو خبره رابرسیره کړې ده.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه د څه باندې 1300 محلونو رای تفتیش شوې دي. د دې کمیسون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل که څه هم د تفتیش پروسه له پیل تر اوسه دوه وار ځنډېدلې، خو د کاندیدانو، ملګرو ملتونو، نړیوالو کورنیو څارونکو په حضور کې د رایو د تفتیش پروسه په چټکۍ روانه ده. د ښاغلي نور په خبره د باطلېدونکو او سمو رایو په اړه د مطرح شوي پروسیجر پر سر لا هم بحث روان دی او تمه ده چې ډېر ژر عملي شي. تفصیل د سفیولا ستانگزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تفتیش د پروسې له پیل تر اوسه نه ورځې تیریږي چې ورسره د چک لیست پر اساس د څه باندې 1300 محلونو رای بیا شمیرل شوي دي. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د جمعې پر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل د رایو د بیا شمیرلو پروسه که څه هم له پیل تر اوسه دوه وار وځنډېده، خو دا پروسه د ټولو کورنیو او بهرنیو څارونکو په حضور کې په سمه توګه مخته ځي. ښاغلي نور وویل د جمعې پر ورځ د تفتیش د پروسې لپاره د کاري ټیمونو شمېر 130 ته لوړ شو چې ورسره د تفتیش پروسه هم په چټکۍ پرمختللې ده.
د ورځې په اوږدو کې تقریبا شاوخوا 340 صندوقونه تفتیش او پلټل شوي دي، چې په مجموع کې د ابتدا څخه چې دغه لړۍ پیل شوې ده تر اوسه پورې تقریبا شاوخوا 1316 صندوقونه تفتیش او پلټل شوي دي.
ښاغلی نور زیاتوي تمه ده د اختر تر رخصتې مخکې د تفتیش د پروسې کاري شفټونه 200 ته لوړ شي او هر کاندید به په یو شفټ کې د 100 څارونکو د ګمارلو حق ولري. د نور په وینا د تفتیش له پروسې څخه د کاندیدانو، نړیوالو او ملي څارونکو شمیر 1318 ته رسیږي چې پکې یوازې 928 د دواړو کاندیدانو څارونکي دي. ښاغلی نور وایي تر اوسه پورې د 2828 محلونو له ډلې 1619 صندوقونه چې د ټولو رایو 60% جوړوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم درز د باطلېدونکو او سمو رایو په اړه د یو مطرح شوي پروسیجر خبره هم کوي چې تمه ده ډېر ژر عملي کړی شي. د دغه کمیسیون ویاند ښاغلی نور ویل د ملګرو ملتونو لخوا د دغه مطرح شوي پروسیجر پر سر بحثونه روان دي او دوی هیله من دي چې ډېر ژر دا پروسیجر نهایي شي څو د انتخابات خپلواک کمیسیون په رڼا کې خپل کار مخته یوسي. اوس وخت د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې له ملګرو ملتونو سره بحث روان دی. د دواړو کاندیدانو د تخنیکي ټیمونو استازي په ځینو مواردو کې موافقه لري او په ځینو کې د نظر اختلاف لري. نو کومه طرحه چې د ملګرو ملتونو له لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوې دا باید ومني چې راتلونکي مسؤلیت په خپل کاندیدان او ملګرو ملتونو په غاړه واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د رایو د تفتیش په اړه وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړل چې د جمهوري ریاست لپاره د دوړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو هله خودلې چې د تفتیش د پروسې موده لکتر لګا لټاکل شوې درې اونې یو څخه ډیرونه زندګی. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
په کابل کې د دفاع وزارت له نظامی تعلیمي مرکز څخه د پنځشنبه پر ورځ باندې زرتن عسكر او بریدملان فارغ شول. فارغ شویو کسانو ته په یو درې میاشتنی تعلیمي دوره کې د کورنۍ استادانو لخوا د اردو مختلفو مسلکونو په اړه زده کړه ورکړل شوې ده. د دې مرکز قومندان له فارغ شویو سرتیرو افسرانو څخه وغوښتل چې خلکو ته په صداقت خدمت وکړي. تفصیل له خان محمد سیند اورو.
د کابل د پوځي تعلیمي مرکز قماندان وویل چې هیواد په اوسنیو شرایطو کې د ملي اردو زیاتو سرخندونو ته اړتیا لري او فارغ شوي منصوبین باید په پوره صداقت د خلکو خدمت وکړي. د دې مرکز قماندان جنرال امین الله پتیانی وویل چې د افغانستان اردو په ګوندونو او ډلو پورې تړلې نه ده او فارغ شوي کسان باید د هیواد په هر سیمه کې خدمت ته چمتو اوسي. د خبرې د پنځشنبه په ورځ لیاد مرکز څخه د سبان د زرو سرتیرو او بریدملانو د فراغت په مراسمو کې وکړي.
سربازانو، بریدملان عزیز، در وظیفه خود باید صادق
ګرانو سرتیرو او بریدملانو، په خپلو دندو کې باید رښتینی او ملت ته وفادار اوسئ. ملي اردو له خلکو څخه راپورته شوی او د خلکو له ګټو دفاع کوي. دا اردو هیڅ ګوند او تنظیم پورې تړلی نه ده. خلک له تاسو سره مینه لري. هیله ده د هیواد په هر ګوټ کې خدمت وکړئ.
د عسکرو او بریدملانو د کابل په نظامی تعلیمي مرکز کې د کورنۍ استادانو په مرسته د اردو مختلف لنډمهاله کورسونه لوستي دي. د کابل د پوزي تعلیمي مرکز مسؤلینو وویل چې اوس مهال د افغانستان د کابو 90% ساحې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی او دا ځواکونه توانېدلي چې له بهرنیو ځواکونو پرته یې امنیت وساتي. له دې مرکزه فارغ شوو عسکرو او بریدملانو ویل چې په خپله خوښه د ملي اردو لیکو ته راغلي چې د خلکو او هیواد خدمت وکړي. د فارغ شوو له ډلې د کونړ اوسیدونکي جان الله محبت ازادي راډیو ته وویل
درې میاشتې دلته تعلیم وکړو، مونږ ډېر ښه تعلیم وکړو، مونږ استادان ډېر ښه استادان هم دي، اردو ډېر ښه ځای دی، ښه ځوانان پکې دي. مونږ وطن ساتو، باید وطن مونږ خپله وساتو، مونږ باندې فرض دی، مونږ باید خدمت وکړو. بس زه ټول هیوادوال ته دا وایم چې افغانستان د اردو له راشي او داوطلب خدمت وکړي د اردو ته، د افغانستان ته.
د کابل تعلیمي نظامي مرکز له 2002 میلادي کال د مخه د حربي پوهنتون په نامه یادېده. د دې مرکز د قوماندانۍ د معلوماتو له مخې په دې مرکز کې د ملي اردو په لسګونو زرو منصوبینو مختلفې مسلکي زده کړې کړي او ظرفیتونه لوړ شوي دي. د نظامي چارو پوهان وایي د ملي اردو هغه منصوبین چې مسلکي ظرفیتونه یې ټیټ دي باید په نوبت سره د دې مرکز په کورسونو کې شامل شي. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې سربیره پر دې مرکز په قول اردوګانو کې هم یو لړ مسلکي کورسونه فعال دي سو د اردو د ټولو منصوبینو ظرفیتونه لوړ کړي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي چې روان لمریز کال په تیرو څو میاشتو کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو نږدې 1.5 بریدونه کړي چې پکې له 100 زیات د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د کونړ چارواکي وایي د بې پیلوټه الوتکو په تازه او روسیو بمباریو کې ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. په دې اړه رپورټ له روح الله انوري اورو.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکې په کونړ کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو مخالفینو په لمنځوړو کې ډېری مفید ثابت شوي او د الوتکو یوازې د روان لمریز کال په تیرو څلور میاشتو کې 28 بریدونه کړي او پکې یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
108 نفر چې اثر بمبارمان او تیارۍ بی پیلوټ دي، اکثریتش قومندانا هستند چې با افرادشان کشته شوین.
د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې یو سلاوته وسلوال مخالفین وژل شوي. په دې کې اکثره قومندانان دي چې د خپلو ملګرو سره وژل شوي. په وژل شوو کې عربي، چچنی، پاکستانی او نور وسلوال شامل دي. او څه موده وړاندې د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې کونړ لپاره د طالبانو نوماند والی د خپلو نور وسلوالو سره یو ځای وژل شوی وو. د بی پیلوټه تیارو په حملو کې 34 وسلوال ټپین شوي هم دي. قومندان وایي د روان کال په هوایي بریدونو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې او په تیر کال کې یو ډیره بده پیښه چې په وټپور ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه په یو ډاټسن موټر حمله وه چې په کې شاوخوا 400 ماشومانو، ښځو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. او سږ کال یادو بریدونو ځکه ښه نتیجه ورکړې چې یوازې مخالفین یې په نښه کړي او له منځه یې وړي دي.
یعنې نتیجه بسیار خوب همې بمباردمان تیارۍ بی پیلوټ بالای مخالفین بوده، به خاطری که صرف هم مخالفین از بین برده و مردم ملکی ما تلفات نرسیده.
دا بی پیلوت تیارو بریدون دیر بریالی اول یوازی مخالفین لمن زولی او نور چاته پکی تلفات ندی رسیدلی. قومندان ویل کموسی موچی بحرانی زواکو نواتلی حل تا امنیتی حالات خشوی. اوس پا یادو زینو کی یوازی افغان امنیتی زواکو نا پا خپلو دندو بختی او ولس ورسرا پورا هم کارده. طالبان بیوی چی دا بی پیلوت الوتکو پا بریدونو کی دا دوی ملگرو تا دومره تلفات نه دی رسیدلی لکه څومره چې دولت ادا کوي. د طالبانو په نوم پکې ولسی خلک هم وژل شوي او ټپین شوي دي، خو نړیوالو ځواکونو او افغان دولت ټول طالبان خودلې دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، نن 4 بجو په خبرونه کې چې ولایت په ولایت خبرونه په مستقیم ډول خبريږي، د خوست ولایت د مشکلاتو، د غراز، د خوست د خلکو، د سندو په خوست کې د شو کارونو پړه د خوست چارواکو نظرونه اورئ. او تاسو دوستان هم کولای شئ د تلیفون لارې له چارواکو سره خپل پوښتنې مطرح کړئ او هم خپل نظر شریک کړئ. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د فلسطین په غزې تراړه باندې د اسرائیل د حملو او په دې حملو کې د ملکانو د وشل کېدو په غبرګون کې نن جمعه په کابل کې یو شمېر مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې د کابل لسګونو اوسیدونکو برخه اخیستې وه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ملکانو بې ګناه انسانانو د وشل کېدو مخه ونیسي. په دې اړه ابراهیم صافی رپورټ لري.
اسرائیل! اسرائیل! په کابل کې لسګونه کسانو په داسې حال کې د جمعې پورس په مظاهرو کې برخه واخیسته چې لا هم د فلسطین پر غزې تړانګې د اسرایلي پوځیانو حملې دوام لري. او په یو تازه حمله کې د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. مظاهرچیانو پر غزې تړانګې د اسرایلو حملې وغندلې او دا یې د نه منلو وړ جنایت وباله. دوه تنه مظاهرچیانو په دې اړه داسې وویل:
انجنیر احمد شاه احمدزی نړیوال ټولنې نو هغه دا داسې دا قتل و قتال زنن په غزه کې دوی ویني. آیا دا د غزې مسلمانان او شهیدان دا هیڅ بشر دي؟ دا بشر نه دي. دوی باید غږ پورته کړي.
نوم یې احمد دی. د مظاهرې ته راغلی دا فلسطین باندې ډېر ظلم دی. په فلسطین باندې دا جهانیان دا جنګ ودرېد.
د قران د عالی شورا په نوم د یوې ټولنې مسؤل چې د دغو مظاهرو یو تنظیمونکی دی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې نړیوال باید د اسرایلو د دغو حملو مخه ونیسي. دی وایي موږ هیله مند یو نړیواله ټولنه چې د بشر د حقونو د ډیموکراسۍ د لویو شعارونو ادعا لري یوازې په یوه وړه سیمه کې چې 15 کاله پکې جنایت ترسره کیږي ثابته کړي چې دوی د بشر پلویان دي. له دې مخکې د پنجشنبې په ورځ په تخار ولایت کې لسګونه کسانو د غزې په تړانګې د اسرایلو حملې وغندلې. په کابل ښار کې دا په روانه اونۍ کې دویمه مظاهره ده چې د غزې پر تړانګې د اسرایلو د حملو د خندلو لپاره ترسره کیږي او ګڼ شمېر کسان پکې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون منځني ختیځ ته په خپل روسي سفر کې 13 ورځ د اسرایلو حمله وغندلې او وی ویل چې د ملکیانو تلفات هیڅ ته منلو وړ نه دي. ابراهیم صفای، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د بنیان گزار په نوم یو نړیواله موسسه وړي د هغو کسانو سره د پانګونې په برخه کې مرسته وکړي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې سوداګریز فکرونه وړاندې کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د دې موسسې د کار له پیلېدو ملاتړ خو د ویل چې د ټکنالوژۍ د پرمختګ په برخه کې دا کار ښه اغیز لرلی شي. نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او په افغانستان کې د بنیان گزار په نوم نړیواله موسسه وایي چې د دې موسسې فعالیت به په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې د سوداګرۍ د پراختیا باعث شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستیال ایمل مرجان د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خصوصي سکتور په تشکیل کې به د دې موسسې کار ارزان، دوامدار او اغیزناک تمام شي.
همیشه اگر ما از بیرون ټکنالوژي خدمات
که د تل لپاره موږ د ټکنالوژي خدمات له بهر راوړو قیمته تمامېږي او بلدا چې کم امکانات لري چې ډیر وخت یې وساتو، ځکه نو د دې موسسې فعالیت زموږ سره مرسته کوي چې یو افغاني سکتور ولرو چې ارزان او دوامدار
وي.
دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په دې برخه کې د بنیان گزار په نوم یو نړیواله موسسه فعالیت کوي. دا موسسه هغه کسانو ته د پانګونې زمینه برابروي چې د ټکنالوژۍ شرکت د جوړېدو تکل لري او یا د لمریزې انرژۍ د جوړولو فکر لري. د بنیان گزار موسسې په 2009 کال کې په امریکا کې فعالیت پیل کړ چې اوس مهال د نړۍ د 15 هیوادونو په اویا ښارونو کې فعالیت کوي. د دې موسسې چارواکي وایي چې په ټوله نړۍ کې 200 شریک بنسټونه لري چې 3000 کسان یې له کارونو څارنه کوي. د دې موسسې رئیس عمر انصاری د خپلو فعالیتونو او په شرایطو د وړ کسانو سره د خپلو همکاریو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
شامل برنامه ما که میشه فقط $200 باید داشته باشه که فیس
هغه څوک چې زمونږ په پروګرام کې شاملېږي یوازې $200 د برنامه فیس باید ولري او نورې څه بودیجې ته ضرورت نه لري. موږ د دې پروګرام له لارې دا ورته ښایو چې دوی څنګه کولای شي چې د تمویل کوونکو سره خپل فکرونه شریک کړي او پانګوالو ته څنګه قناعت ورکړي چې د دوی په تجارت کې پانګونه وکړي.
د ښاغلی انصاری په وینا چې د خلکو څخه د نظریاتو د راغونډولو پروسه پیل شوی او ټاکل شوی چې د دې موسسې لومړنی صنف د روان کال په سپتمبر میاشت کې پیل شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د دې موسسې د کار له پیل او فعالیتونو خوښي وښوده او باور یې وښود چې د هیواد د معلوماتي ټکنالوژۍ د سکتور د ودې لپاره به د دې موسسې کارونه اغیزناک تمام شي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو او د ساينس او ټکنالوژي 19 پروګرامونه هم اوري د غراس په ایران کې د نوول شو خبريانانو په اړه هم درته د خبرونه په دوهمه برخه کې ریپورت لرو. اوس 2 بجې او 10 دقیقې له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نږدې 1300 مشکوکو رایو د تفتیش پروسه بشپړه سو. په لوګر ولایت کې د جمعې تر لمانځه د مخه په یوه جومات کې د یوې احتمالي مرګونې چاودنې مخه نیول سوې ده. په غور ولایت کې د مسافرو پر موټرو د وسلوالو کسانو په برید کې 14 ملکي وګړي وژل سوي دي. فلسطین غواړي په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. د اسرائیل له تازه بریدونو سره په غزه کې د فلسطیني وګړو د قربانیانو شمیر تر 800 واوښت. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي شای په مالی کې د الجیریا د الوتنې د لوید الوتکې د لوید او سبب خراب هواوي. واشنگتن پوسټ د یو خبريال په ګډون درې امریکایان په ایران کې نیول سوي دي. د اوکران حکومت ولادیمیر هرویزمن په رسمي ډول دغه هیواد سرپرست صدر اعظم په توګه ونوموه. او د قرغیزستان په خوانی ولسمشر قرمانبیک باقیوف د په غیاب کې په عمری بند محکوم سو.
دا فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د بسګرانو باغونه ټول تور شوي او بسګران وایي چې لدې عمل تر اوسه چا ورته پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې لدې عمل ډېر زیانونه ګاللې دي. دوی د اړوند نهادونو څخه غواړي چې په دې حق لا ورته پام وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. نور حال د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې ورو.
د فراه ولایت د بلبلک ولسوالۍ بزګرانو وایي چې د انګورو باغونه ټول تور شوي او انګور یې د خوړلو نه دي. د دوی په خبره لومړی د باغونو تاکان تور شوي او وروسته یې انګور ټول لکه سوځېدلی غوندې شوي دي. دوی وایي چې له دې اړخه یې زشت تاوانونه کړي او که دولت ورته پاملرنه ونه کړي نو باغونه به یې له منځه لاړ شي.
زه د بلبلک مور د باغ انګور پره کم دغسې کوچني میده دانې چې پرخه وکړي په پرخه پسې تور شي وچې ورجې د باغ بل د تاک لښته ورسره تور شي بلکه پر مخ ورسره ورجیږي. الان دا انګور دا اندازې ته ورسېږي چې اس نه څه خوري نه انسان خوري نه د خوراک قیمت لري. سړی
دا انګور خرابېږي سره ورسته چې ګل کټ پرسه بلکې هم رجیږي انګور هم دغه خراب شي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د کرن ریاست چارواکي وایي چې د مرز مخنیوي باید مخکې د انګورو د پخېدو څخه شوی وای. د فراه ولایت د کرن ریاست د نباتاتو ساتنې مدیر سردار محمد وایي چې دغه مرز د سیاقاق په نامه یادېږي او اوسې درملنه ناشونې ده. د دې خبره باید مخکې بڼوالو دوی ته په دې اړه خبر ورکړی وای ترڅو دوی د لیم سرفر په نامه درمل ورکړی وای. د سردار محمد په خبره دغه درمل د تکبوري وروسته د ژمي په موسم کې کارول کیږي چې تاکانو د تورېدو څخه مخنیوي کوي.
د سیاقاق مرض یا مرض خاکسترک چې په پارسي ورته وای د عمومي او عام مرض د زیاتره په انګور د انګورو په باغات کې لیدل کیږي. دا د دې په چې مخنیوي وسی هغه د لیم سلفر په نامه یو ترکیبي محلول دی چې جوړیږي. یو لیټر د دو یا یو پیمانه د دو د نه لیټر خاص او بو سره دا منحل کیږي باید پر تاک باندې و پاشل سي. هغه مرحله هم دا ده چې هغه وخت چې تاکان تاک بوري سو پس لغه چې تاک دسه مشخص اسول پر هغه په هغه مرحله باندې دا به و پاشل سي.
د فراه ولایت د بلبل کولسوالي یو کرنی د سیمه د خنامنه په دغه ولسوالي کې د دې سبب شوی چې دولت ورته پاملرنه ونه کړي او کروندګری د ګڼسون سره مخامخ دي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پر تاسو وانه یا په دالاس سواله
وو باندې لرو موږ کومه څه خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د خبريالانو د ژغورنې کمیټې د ایران پر حکومت غږ وکړ چې څلور بند شوي خبريالان د ژر تر ژره خوشي کړي. دغه څلور خبريالانو څخه درې امریکایي ایرانیان دي. په دې حق لنور جزئیات د ملالۍ بشیر پر رپورټ کې اورو.
د ایران دولت څلور خبريالان بندي کړي دي. د پنځشنبه په ورځ د خبريالانو د ژغورنې کمیټې د ایران د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې بندي کړل شوي خبريالان د خوشي کړي. د رویټرز خبری آژانس وایي د دوی په وینا په دغه څلورو ایرانیانو خبریالانو کې درې د امریکا تابعیت لري. د رویټرز خبری آژانس وایي د خبریالانو د ژغورنې د کمیټې په وینا په دې بندي سوي کسانو کې یو د جیسن رضایان په نامه دی او په تهران کې د واشنگټن پوسټ د خبرونې خبریال دی. بله بندي سوي خبریاله د میرمن یګانه صالحې ده چې په نیشن ورځپاڼه کې کار کوي. د رویټرز خبری آژانس وایي د خبریالانو د ژغورنې د کمیټې رئیس شریف منصور وویل موږ له ایراني مقاماتو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره دې واضح کړي چې جیسن رضایان، یګانه صالحې او دوه نور خبریالان یې ولې نیولې دي او موږ د دوی د ژر تر ژره خوشي کولو غوښتنه کوو. 38 کلن رضایان د امریکا او ایران دواړه تابعیت لري او په تهران کې د واشنگټن پوسټ پرونی لپاره ل 2012 کال را پدې خوا کار کوي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان د ماری حرف وایي چې واشنگټن په ایران کې د درو امریکایي تابعیت لرونکو خبریالانو لبندی کېدو خبر دی. دې زیاته کړه موږ نو سکولای چې په دې حق له دا وخت نور څه ووایو، موږ په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او سوکالۍ ته لومړیتوب ورکوو. د رویټرز خبری آژانس وایي ایران دوه تابعیت تنمنی د دوو نورو بندیسو خبریالانو نمونه نه دي سرګند سوي، خو د واشنگټن پوسټ پرونه وایي چې هغه خپلواک خبریالان وو. پر دغه څلورو خبریالانو سربیره 15 نور خبریالان هم په ایران کې بندیان دي. په ایران کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر احمد شهید د مارچ په میاشت کې ویلي وو چې په ایران کې تقریبا 900 کس سیاسي بندیان دي چې پکې هغه خلک چې په مذهبي قضیو کې نیول سوي دي یا حقوق پوهان او خبریالان دي هم شامل دي. ایران د لویدیز دا تورونه ردوي چې د منځدریزه سیاستوالو په شمول د دغه هیواد حکومت فعال محصلین، خبریالان او حقوق پوهان نیسي او بندي کوي. د رویټرز خبری آژانس وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني تیر کال په زیات شمیر رای ترلاسه کړې او سیاسي فعالان هیله مند شول چې دوی به ټولنې ته ازادي ورکړي، خو څېړونکي وایي روحاني د خپل کمپاین د وخت ژمنې نه دي پوره کړې.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
له ډیرو وختونو څخه په نړۍ کې ژبپوهان په دې موضوع بحثونه کوي چې آیا اقلیمي او جغرافیایي شرایط د یوې ژبې په ژغونو او آهنګ کې رول لري او کای لري څومره لري. په دې وروستیو کې د امریکا د میامی پوهنتون ژبپو کالب اورت وویل چې د قفقاز په ژبو کې ځینې خاص ژغونه د دې سیمې په لوړو غرونو کې ریشه لري. د ده د څرګندونو له اقلیمي شرایطو او جغرافیایي وضعیت سره د اړیکو په باب بحثونه تاوده کړل. په لسمه میلادي پیړۍ کې یو عرب جغرافیه پوه هم د قفقاز سیمه د ژبو غربله لیوه. ویل کیږي چې د کالب اورد نظریه نه یوازې د قفقاز په ژبو صدق کوي، بلکې د هغو نادرو ژغونو په هکله هم د غور وړ ده چې اجکټیوز پیژندل کیږي. اجکټیوزونه په ګرجستاني، سرکستان، دوکایف، چچنیي او نورو قفقازي ژبو کې داسې اواز لري:
پ، ت، ک، چ، خ.
کالب اورد د نړۍ 1500 پته ژبې د هغو د ویونکو ځای ته په پام سره په 500 زونو ویشلې چې نشته 1500 متره له سمندر لوړوالې لري. په دغه لوړو زونو کې د خاصو ژغونو له مطالعې او څېړنې داسې نتیجه اخلي:
Hypothetically, these sounds should be easier to make at higher altitudes because they require the compression.
په فرضي ډول ویل کیږي دا ژغونه په اسانه په لوړو سیمو کې خلق کېدای شي، ځکه چې نسبتا محدودی او متراکمې هوا ترتیا لري او په لوړو سیمو کې د هوا فشار لږ وي، نو د دې ډول ژغونو تولید باید د چي اسانه وي. دا زمالم نه فرضیه ده. په لوړو او نسبتا سړو سیمو کې د سړې هوا تنفس کول زیاته انرژي مصرفوي. له همدې کبله انسانان د خبرو په وخت هڅه کوي چې تر ممکنه هده خپل سږو ته د سړې هوا د ننوتو مخه ونیسي. د جرمني د لپسیک شار د ژبپوهنی د انستیتوت د څانګې مسؤل ماکس پلانک په دې باب وایي: د سشکاری چې د اجکټیوز ژغونو د تولید لپاره لازم نه ده چې هوا له سژووسی او له تیوریکی نظره د اوبو تبخیر هم کمی شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی
او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلابیلو مسایلو دي. ځینې اوریدونکو وایي د ائتلافي حکومت د جوړېدو مخالف دي، څوک وایي د انتخاباتو د نتایجو پر سر د ولړسوي کړکیچ د حل هرکلی کوي، څو نور اوریدونکو پر نورو مسایلو خپل پیغامونه ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلی سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلو. اوریدونکو د پروګرام په پیل کې د ولسمشری د دوو کاندیدانو ترمنځ د ورستي جوړجاړي او د ملي یووالي د حکومت پر تشکیل خبرې کړې دي. نوري خبرې به لدوی وورو.
زه د کونړ د ولایت د سلطانو د ولسوالۍ نه تاسو غلام رسول خبرې کوم. تبا په پاکستان کې وجنم سید سفردا ګیلانی د قانوني اساسي پکاواله وکړو، برحاله وزیر اعظم چې کور ته لاړ او هغه ختم شو. عبدالله چې کوم سپکاوالی وکړو د ولسمشر، برحاله ولسمشر د قانوني اساسي سپکاوالی وکړو، دغه قانوني اساسي که دلته پلی نه شي نو نورو ولسونو ته به دا قانوني اساسي خدای مکه ام سپک شي او قانوني اساسي به شو.
روزګان ولایت کې د اساس د ولسوالۍ د ساخه د کلي د سر په تماس کې یم. ورور زموږ خاص دا دی چې اشرف غني او احمدزی او ډاکټر عبدالله عزت مالاجینو د ولس په وینو لوبې نه کوي، د ولس په وینو د شاعت نه تېروي. ورور موږ دا خواهش دی چې ګرد در بدر سوله، خاک په سره سوله، کارونه په ټپه ولاړ دي. تاسې ولې داسې کوي؟ عالم سړی چې باچا شي بل دي ورور رسن سره ومباره چې ورکې ملاتړ دي وکړي. ورور
عبدالرحمن زمي د کندهار ولایت څخه ډاکټر صاحب اشرف غني او عبدالله ملاتړ د یو ملي یووالي پر حکومت باندې وکړي. نو دلته د ولس سره ډېر مشکلات موجود دي. هغه په دې معنا ورسره موجود دي چې دغه جنوب زون په زیاته کچه د ډاکټر صاحب اشرف غني ملاتړ وکړي او خپل راووتل رایې یې ورکړلې او په ډېر احسان او دیموکراتیک فضا کې نړۍ ته ثابته کړل چې موږ نور جنګ نه کوو، د زورواکو د حکومت څخه موږ پناه غواړو. نو اوس د کندهار د ولس، د جنوب د ولس سره دا ویره موجوده ده چې د کوم اعلان وکړي جان کیری راغلی د امریکا څخه چې دی د ملي یووالي پر حکومت د ډاکټر عبدالله سره سلاسو. موږ نه پوهیږو آیا ډاکټر صاحب ستا منطق او هدف خو تا په خوام دلته تکرار کړي و بار بار چې زه د ملي یووالي حکومت غواړم. د ملي یووالي حکومت خو یو مشروع حکومت دی، په دې کې موږ کومه ستونزه نه لرو. دا چې ډاکټر عبدالله مخکې ستا سره نه منل اوس یې درسره ومنل د ملي یووالي حکومت، دې ته نو موږ په کوم معنا ملي یووالي حکومت وایو؟ ته باید ائتلافي حکومت وویل سي او که ائتلافي حکومت نه وي د ولس ستونزه ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی و را په کمیډیا تر اوزه.
نصیب الله خان کی د روزګان ولایت د ګزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام چیردم. رسنوی کې موږ وایو چې د اشرف غني ټیم او د ډاکټر عبدالله ټیم وویل چې موږ د هیواد د ستونزو په خاطر موږ یو جوړ جاړی وکړي او د ملي یووالي په نامه لاندې به حکومت جوړوو. دوی چې دا حکومت د ملي یووالي تر نامه لاندې او د هیواد د نازک حالات په کتوه ته جوړوي، ځکه چې جانکیر نو راغلی دي به دا پریکړه کول او دا حکومت ته برسېدو. نو چې جانکیر راغله دې مابین کې خبرې وکړي او د افغانستان د شریفو خلکو 8 میلیونه رایې باطل شوې، دوی اوس دا فیصله کوي چې موږ د هیواد نازک حالات په کتوه دا پریکړه وکړه.
الله سره دیم د کندهار د ولایت څخه کچيري د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني فدوالو او په ګډه یو متحد حکومت جوړ کینو. افغانان د یو ښه ژوند خاوندان سي او دغه کلاونو مشکلات څخه به ووځي او پردیو ته به دا معلومه سي چې اوس افغانان پوسی وي دي او هغه کومې د سیاسي مور جوړې کړې دي او هغه به هم خونسار سي او په دې ګاونډیانو په دې باندې پوسی چې اوس افغانان پله یو حکومت جوړولی سي او یو ژوند ته پرمختګ ورکولی سي.
نور کسیم افغان یم د خوست ولایت د متون اورغ دلته تاسو ته بل پیغام پرېږدم. ډاکټر عبدالله او همداشان ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی د جنکیري سره په دې توافق ورسېدل چې دوی د 8 میلیونه رایو شمېرنه تر بیا او همداشان د څو وروسته د یو ملي حکومت جوړونه تاییدوي. زه فکر کوم چې دغه هڅې دوی ملي حکومت نومر کړی کړی د همغه ائتلافي حکومت نوی ځکه چې دوی د پردیت شاه نور مسایل مطرح کی زما فکر باندې حسن چې بیا افغانستان له بحران سره مخامخ کی او د ائتلافي حکومت رامنځته کړي
دارګيري دې سپسمو توګه باندې وای سابل شي تاسو ورکشه دې وروره دې خپل من کې درغلې سره شروع کړې تر ما باندې موږ وسو زولو مې با خلګې کارونه نسته کارونه ټول په ټاپه ولاړ دي وسلام
نسیب الله تعالی کې دا روزګان دولت د غذا دولت والی څخه دا پیغام پیژما کله چې مې ته رسنۍ څخه واورېدل چې ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله په مابین کې د جنګیر په منځ کې توپ اختلاف کړی دی نو ماته دې د شرموار خبره معلومه شوه ځکه د افغانستان اته ملیونه رایې دونه ارزښت نه لري لکه د جنګیري یو رایې نو موږ افغانان په دې خبره ډېر افسوس کوو چې د افغانستان رایې هیڅ وخت د اعتبار وړ نه ده د امریکا په خوښه به یو لارښود جمهور رئیس راځي
ڈاکٹر صاحب اشرف ونی ڈاکٹر صاحب عبداللہ خبر موریت باندھے دادا بانی او متحد او اتفاقانه حکومت جوړ کړي او پردي او گاونډیان په دې باندې هم به پوهیږي چې نور افغانان پوسیوي دي
می ورګه جنہ حدیث خبرې کوم زما د دواړو کاندیدانو نه دا تقاضا ده چې خلکو دومره په سختۍ رای ورکړي نو بعد هر یو کامیاب شي هغه حکومت وکړي نه بل دوم کاندیدان په دې حکومت کې باید شریک نه کړي ځکه چې د انتخاباتو لپاره انتخابات دې لپاره وی چې یو کس منتخب کې وي تا کې هغه څوک چې تا کله نه وي هغه ځان کې سره کې وي ته به شرم ځای هم ده
کومه بیلین د خصوصه له تاسو سره پاړي هتي هم د اوس نظام چې دوی د جوړولو اراده لري د ملي یووالي په نوم زما په نظر چې زموږ هیڅ کله خوښ نه دی د شیب کامل معنا موږ د دې څخه رضایت نه لرو ځکه یوس اجرایوی پوسټ چې دوی ته ورکول کیږي ناکام تا دوه کله پس به پوسټ درځم پوسټ مې اړي ولسمشر هیڅ به مطرح نه دی د انتخاباتو څه معنا وکړه یخد انتخابات نه وای کړی دوه مصارف چې څه کول درځم پوسټ چې دوی ناکام تا ورکول شي یعنی ولسمشر به هیڅ کده کې مطرح نه دی نو موږ دغه په کامل معنا ردو او دا نظام موږ نه جوړور غواړو
دا دوه کاندیدان سره جوړ شو په خپل مابرنس کې باید دا ټول افغانانو در په خپل ځان کې موجود وساتي ځکه په دې خاطر چې د افغانستان هر وګړی د افغانستان په خوشحالۍ او خوشاله وي
ورستی اوریدون کې د افغانستان او افغانانو د خوشحالي دوه خبره کوله ځینې اوریدون کې وایي د ولسی جرګې له خوا د وکیلانو د خوندیتوب او امتیازونو د قانون د طرحې پر تصویب خپه دي دوی وایي وکیلانو د دې پر ځای چې د افغانستان ستونزې په پام کې نیولې وای یوازې د خپل امتیازونو پر زیاتولو غور کړی دی دا او پر نور موضوعاتو پیغامونه به له اوریدونکو وورو
شمسلایم د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه میرنګ وهلې دی دغه کوم صحه چې د ولسی جرګې وکیلانو په خپل ځان باندې تحلیل کړی دی چې د دې د فاره دی یو لړ پیسې او پاسپورتونه ورکول شي د وخت زمان کې چې دې اعلان کول دي د تلور کال په دوره کې رته جو کال په دوره کې د کندهار تلور وکیلان دي دې راوځي چې دغه د ولسی وګړي پر مور یاد کې هغه راځي وکړي یعنی دا اوس سره وکړي دروا ولا دې لا کړه ته وایم تلور سره وکیلان ته لور واره رنگ روه له دی نه نه پر د خیل لاس واره می معنا روه له دی نه نه خو نو فکر نه دی خنه ته لور که سام ته مرور روه له دی په لاس واره مو پښتون دی کی وو نه زموږ ته ټلیفون پورته کی کوم وخت انتخابات یې کول ټلیفون به مور وکي پر دوه می ګنټي به پورته کوي او چې په لاس واره ولا جلا کا پورته کوي دی نه دی
نور کسیم افغان یم د خوست ولایت د متول اور غکل چې خطا استخبل پیغام پیګدم د ولسی جرګې غړو خان د سیب کچ دوی د خپل ځان په نه باندې دوی پراتون کې د خپل ځان لپاره امتیازات تکل دي دغه د ولس د ولس حق ته دوی دغه مونږ په کلک سره دو خدای د وګ چې ملي شورا او همداشن ولس مشه توشي نکړي دغه امتیازات د دوی لپاره نه دي دوی په دې باندې پویږي چې مونږ د خلکو لپاره مونږ د ولس لپاره کوم څه نه دي کړي چې پراتون کې دوی بیا هم د ځان لپاره امتیازات لري
د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده دغه ولسی جرګې کم کاندیدان چې اوس دغه ولایت ته سیب کړی دی
دا به د دې لپاره ډېره د شرم وړ خبرې زموږ په هېواد کښې زموږ هېواد یو ډېر زمزپلی هېواد دی. تر اوسه ساعته پورې مې هېڅ شی وده نه ده کړې او دوی بیا دلته په خپلو ځانو باندې پاسپورټونه وو ویزې وو دا تقبیق کړي چې زموږ لپاره دا امکانات یې زموږ په هېواد کښې خالي دا پولیس دي چې پښې او لاسونه یې پرې کېږي. دوم وارې بیا څوک پوښتنه نه کوي حکومت یا دا دې پر وطن باندې سر وکړی دی او ده نن په دا څلور کال دلته تېر کړل په دا څلور کال دې د کندهار کښې دا څلور وکي لاندې را واخ نه دی چې پر دغه ځای دې موږ دا دا خدمت وکړي.
نینسا یم د خوست ولایت څخه دوه سوه درې پندر کلو اردو د لیوه یوال د نهم کنډک سرتېری یم. د پارلمان وکیلانو کښې خلکو په رایې ملنډې وهلې دي تر اوسه پرې ملنډې وهي. یو خوا دا غلطي د ملکي خلکو ده چې دوی له رایه ورکړې خو بیا چې رایه ورکړل دوی پرې ملنډې ووهلې. آیا هر د پارلمان وکیل هر امریکې کښې بلډنګونه په انډیا کښې بلډنګونه په دوبۍ کښې بلډنګونه هر د ځان په ګټه لګیا دی د مالي ګټې چا سره د قوم ګټه ګټې سوچ فکر نه شته دی. ګورئ د خوست خلک اوس ګورئ د څټو د ګردیز د خوست لویه لاروس هم همسې خومه پرته ده چې ګردونه کوي موټر پکې ټول خراب ولاړ وي. آیا دا د وکیلانو خدمت دی؟ آیا کوم وکیل داسې ولسوالۍ ته لاړ دی چې ولسوالۍ کښې د ملکي خلکو تپوس کړی دا څه مشکل لرئ؟
د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. دغه د ولسي جرګې وکیلانو چې کوم قانون په خپل ځان باندې تکلیف کړی دی چې دا به زموږ لپاره به امکانات راکول کېږي ما پاسپورټ او تنخواه ده دغه د نه دی دی لږ په ځانو کښې سره وګورئ چې دلته په افغانستان کښې څه حال دی نه دی. هلته په سنګین کښې دا یوه میاشت کېږي خلک په بشتو باندې پراته دي د یوې ګولې ډوډۍ وس نه لري.
زه د کندهار خبرې کوم. په کندهار کښې نولسمه د برک نشته روژه ده ګرمي ده خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. زه ستاسې د محترمو کارمندانو څخه هیله ساتم د چارواکو سره په دې اړه وغږېږئ تر څو زموږ ستونزې حل کړي. وسلام.
زه د لوګر ولایت د اجرې ولسوالۍ نه خبرې کوم د منګل کلي نه. وروره طالبان راځي موږ نه په زور مړۍ غواړي ظلم کوي پنجابیان دي پاکستانیان دي. وروره چی وکړو دې دولت ته ووایه چې دې غم وکړي غور وکړي زیاتي مو کډې بار چی وکړو. وروره ډېره مننه د ازادي راځه
اجرله رابنده ده او څه مخالفین چې تېره اونۍ په اجره کښې جنګ وکړ هغه اوس ټول په تنګیو کښې سره ننوتي دي نو د بل عملیات دغه لري تسلیمونه نیسي د جنګ لپاره او لارې بندې دي او خوراکي مواد کمی ده.
زه لیاقت حنفي تاسو سره د کونړ ولایت نرنګ ولسوالۍ په تماس کښې یم. کار او د ټولنیزو چارو وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د معذبینو ماشوم موږ ته ونه راکول کېږي. موږ رشید ته کله ورشو راته وایي چې د زی بانک ته ورشئ زی بانک چې ورشو موږ ته وایي رشید ته ورشئ ورور موږ ته ماشومونه ونه وله کوي.
موږ بندیان یې په ترخي کښې تقریبا نوره کله همدا دې دغه یا یو نیم کال ووتلو نه هم څوک پوښتنه کوي او نه څوک را ځي نه هم ګوره هیله کوي. دا حکومت په خپل منځ کښې په خپلو چوکیو باندې جنګ دی زمونږ هېڅوک پرسان نه کوي نه زمونږ د څه څوک چېړي نه مونږ هیله کوي. بې ګناه یې نیولي په ټېلیفون باندې تقریبا یو نیم کال مو تاتلس کاله قید را کړی دی دوی خپل وروله میلې کوي موږ دلته پراته یو.
زه د فرا د زندانه خبرې کوم. د فرا په زندان کښې ډېر ناامنیتي ده یعنې بندیانو سره شکنجي ورکوي ظلمونه کېږي هر کار ورسره کېږي. ډوډۍ یې سمه نه ده اوبه یې سمه نه دي وروره منه ناحقه مسلمانان راي بندیان کوي فقط د سرطان په نام د دانې د سرطان بلا راوي چې دا د دانه د سرطان د طالب خو اوس دانه د سرطان سوی دی بندیان کوي چې دا طالب دی په نام ماسک چې دوو ښځو په کور کښې جنګ وکړي بیا بل مېړه یار یو چې دا ریښې د مېړه چې راغی تر مخه یو شکایت وکړي وروره منه بس وایي دا دانه د سرطان د راوي یې بندي کوي.
د کونړ د ولایت نه تاسو ته په اړوکې کښېم د چارواکو نه په کرکه دا هیله کوم چې دغه مهاجر ورونه زمونږ افغانان ورونه دي نه پاکستاني. که دا پاکستاني وي پاکستان صرف او صرف پنجاب دی پاکستان. دغه زمونږ افغانان ورونه دي د کرښې نه اخوا دېخوا زمونږ دغه افغانان ورونه دي که هغه مردان دی که چا ساده ده که سوار دی که ډېر دی دا زمونږ ټول افغانان ورونه دي.
خان د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکی فعلاً په دوی میلې کښې د نورستان او کونړ د غرو په سړو او درو کښې خدمت اجرا کوم. په دوی میلې کښې صاحبه خدمت زه په ډېر صداقت سره اجرا کوم بدون تنخواه اجرا کوم. صاحبه خو و کوزدان کړه د کور را پسې دی ورونه میشه دان سوی چې دوا ورونه میشه دان سوی چې د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکو یم کولای شئ چې زما پوښتنه تاسو کوکې ولاکه مو یې چا پوښتنه کړې زه اوس په اردو ملي کې یم فعلاً چې زما تجرا کوم د بریدمل په صفت نو غواړم د خپل مشرانو څخه چې ما سره کم از کم یو لږ مالي کومک وکړي واده کوزدان مې کړې ده د اردو ملي معاش مې دومره دی چې زه خپل پانل په وچلومه دوه ورونه مې شهیدان شوي دي چې ما نیم را پاتې دي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنی پروګرام دغه وو. د خدای پامان.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کو درې دې اسمان بش کلک پخ پلازم کو درې دې اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اوڑا کناستے پاو سکھ پاسے دروان بشش وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجرم کور کلی لراشا نو ودان بشش ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرموں کی خی دلتا بڈیر گرانیت حلتا شوی ازام بشی دخ پل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا دخ پل گل بشد گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 اتول هيت ندي مشکل د نفرت نو پله زمينه لار واخله يقين بشيمان بشه بیا پتم ديږي د بلخونو گزارنا ترنا بس تم کرو بینو کڑا نو سندان بشه یا بنجاره شیا ملنگ پوختنو د کتو یا بنجاره شیا ملنگ پوختنو د